اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار وو بجېدې د اوسنۍ رادیو د خبرونې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو تر واکلاندی د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په ډیرلس ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ریاست پرون پنځشنبه په یو خبر پانه کې په هرات، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، بلخ، سمنګان، بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې د نن او سبا شنبه لپاره د نسبتا شدیدو ورښتونو، تالندې، برېښنا او سیلونو د راوتو وړاندوینه کړې ده. په خبر پانه کې په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 500 تر 100 ملي متر پورې اټکل شوې ده. تیر میاشت شدیدو ورښتونو او سیلونو له کبله په ننګرهار او کندړ ولایتونو کې درې تنه مړه او شل نور ټپیان شول. د بی پولی خبریالانو ټولنه آر اس اف د طالبانو لبند د افغان خبریال مهدی انصاری د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د ټولنې پرون پنځشنبه په یو بیان کې ویلي د دوی د معلوماتو پر بنسټ انصاری له دوه ونیو راهیسې د طالبانو د استخباراتو په بند کې دی. د آر اس اف په خبره طالبانو په رسمي ډول د انصاری د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. په بیان کې راغلي انصاری په ټولنیزو رسنیو کې د مطالبو د خبرولو په خاطر نیول شوی دی. د سازمان همداراز ویلي د دې خبریال په پټه نیول د منلو نه دی او باید ژر تر ژره خوشي شي. د افغانانو په ګډون څه باندې 4000 کسانو د روان کال په جولای میاشت کې په اروپای ټولنې کې د پناه غوښتنه کړې ده. د هغه راپور لمخې چې پرون پنځشنبه د یو ریپورټر پر وی پانه خبر شوی ویل شوی د شمیر د تیر کال د جولای میاشتې د پناه غوښتنې د غوښتنلیکونو پر نسبت و نیم سلنه کم دی. د 2023 کال په جولای کې 8200 کسانو په اروپای ټولنه کې د پناه غوښتنه کړې و. په راپور کې راغلی لا هم افغانان، سوریوال او د ویزیویلا وګړي د پناه غوښتونکو لویه برخه جوړوي. د افغانستان د عبدالیانو یا الف لوبډلبه نن جمعه د کرکټ د آسیا د ایمرجنګ سیالیو په دوهمه نیمه پایلوبه کې د هند له الف لوبډلې سره مخامخ شي. د دې جام لومړۍ نیمه پایلوبه بعد کابل په وخت ماسپښین په یوه نیمه بجه د پاکستان او سریلانکا د الف لوبډلو ترمنځ وي. د افغانستان او هند د الف لوبډلو مسابقه به د کابل په وخت د ماښام په 6 بجه پیل شي. افغانستان چې له سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره په یو ګروپ کې دوه مسابقې وګټلې او یو وبایلله. تمر د دې سیالیو پایلوبه د لړم په 6 د یک شنبه په ورځ ترسره شي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي د غزې په مرکزی سیمه کې پر یو شوځي د اسرائیل په هوایي بریدونو کې ولس کسان وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د روغتیایي چارواکو په حواله ویلي بې ځای شګو په دې شوځي کې پناه اخیستې و. دا برید په داسې حال کې شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي اسرائیل د حماس د ځپلو لپاره خپل هدف ترلاسه کړی او په راتلونکو ورځو کې به د اوربند او د برمته شویو اسرائیلیانو د خلاصون خبري بیا پیل کړي. امریکا او اروپای ټولنه حماس یو ترهګره ډله بولي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د روغتون د چارواکو په قول ویلي په دې برید کې 40 کسان ټپیان شوي او په وژل شویو کسانو کې له 400 تر 300 کلونو ماشومان او درې ښځې هم شامل دي. اسرائیلي ځواکونو د شواهدو لوړاندې کولو پرته ویلي په دې برید کې د حماس وسلوال په نشه کړی دي.
مصالحه د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شراغلی د پښتون قومي چرګې پریکړه به عملی شي. د خیبر دری پریګي لالمکی د اکتوبر په 14مه د پښتنو چرګې 22 وړاندې سونه وکړل. یو مهم وړاندې څه دا دی چې په دوه میاشتو کې د پښتنو لسیمو پوځان او وسلوال ډلې لکه تحریک طالبان پاکستان او دایښ ووسی. که څه هم د خیبر پښتونخوا د ولستر څنګه صوبایي اسمبلی هم د جرګې د وړاندیزونو ننګه کړې، خو د پوز د استلو موصوله اسلام آباد سره تړلې ده. که مرکزی حکومت خوشنوي دا مسله به څنګه تطبیق شي. دې جرګې دا فیصله هم کړې ده چې د ډیورنټ پر کشه باندې د تګ راتګ لارې پرانستي وي او کوم اصول چې د دې کرښې په ارتباط د انګریزانو په وخت په 1903 کال کې د ډیورنټ د کشتې د تیرېدو په وخت وزه شوي وو هغه دې پلی شي. همدا اصول تقریبا تر 2010 کال پورې روان وو. د جرګې ځینې پریکړې لږ ډیرې سیمه ییزې دي، لکه د برېښنا د بیې چې یو یونټ دې په 500 روپۍ شي، ځکه چې خیبر پښتونخوا خپل برق لري. دا او د جرګې د نورو مادو د پلی کېدو لپاره اعلان شوی دی چې د پښتنو له سیمو به 240,000 ځوانان راغونډیږي چې دا پریکړې عملي کړي. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګورئ او په یوټیوب کې هم وڅارئ. په دې دواړو خواله رسنیو کې که غواړئ خپل نظر را سره شریکولی شئ. راوښم د خبرونې میلمنو ته اسحاق اکبر د پانتون استاد د سکایپ لارې له جرمني را سره دی. د اتمر صاحب هرکلی کوم. خپل ته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار ګلایاز را سره دی. دواړه ښه راغلی. اتمر صاحب، څه فکر کوئ چې د جرګې دا پریکړې، خصوصا دغه پریکړې چې ما اشاره ورته وکړه لکه د پوجانو وتل، دا د صوبایي حکومت موضوع هم نه ده، دا له اسلام آباد سره تړلې ده، د څه پریکړې به عملي شي؟
منه نشي ورسېب تاسو جناب یا سېب لیدونکو او ریدونکو ته سلامونه او نیکی. زه غواړم چې دغه جرګه په دوه برخو باندې وویشم. یو هغه د دوی غوښتنې دي کوم چې تاسو ورته اشاره وکړه، یو د دغه جرګې جوړېدل دي. اول په دې باندې زه لنډ تبصره ولرم چې زما دپاره ډېر دلچسپ او په زړه پورې و چې یعنې څنګه وشو کولای چې پښتانه ټول په دغسې یو وخت کې چې هلته مشکلات هم ډېر زیات دي، د ټول پښتونخوا نه په یوه خبره دوی سره راغون شي او ټول شي. فقط که هغه خبره چې ویل چې پښتانه هېڅ اتفاق نه لري، دا متل باطل شو. او دا وښودل شو چې د پی ټی ایم رهبري دغه توانمندي لري چې دوی تقریبا په سلهاو زره خلک موبلایز کړي، کور په کور وګرځي، د هغوی ډیټا واخلي، خبرې واخلي، او بیا په درې ورځو جرګه کې دا ټول دغسې تنظیم کړي چې څه مشکل پیدا نه شي د حکومت سره، د صوبایي چارواکو سره او نور د خپلو خلکو ترمنځ. په دغې جرګه کې چې راغلي دي، دا خو د مختلفو قومونو نه راغلي ول، د اقل یو اختلاف نظر موږ په دې کې ونه لید. او دا زما په فکر چې یو ډېر لوی لاسته راوړنه ده او د افتخار ځای دی چې پښتانه وشو کولی چې ثبوت کړي چې دوی هم متفق دي، هم په یو غږ دي، هم تصمیم نیولی شي، هم دوی هر کار کولی شي. راغلو ستاسو پوښتنې ته، یقینا زه څو ځلې ما په دې رسنیو کې دا خبره کړې چې دا داسې اسانه مسله نه دی. په دې باندې موږ تاسو ټول پوهیږو، ګرچې صوبایي حکومت دې سره خپل موافقت اعلان کړ او دا خبره هم وکړه چې دا آئینی دی، یعنې دا قانوني غوښتنې دي. نن دغه راپور ما په رسنیو کې ولوستو چې صوبایي اسمبلۍ د خیبر پښتونخوا دغه غوښتنې قانوني وبللې. خو په هر صورت زما باور داسې دی چې مرکزي حکومت به دا غوښتنې نه مني، یا حداقل دغه دوه درې غوښتنې به چې مشکل دي دا به ونه مني.
او مهرباني، ما همدا پوښتنه کوله چې کومې غوښتنې؟
یو د پوز ویستل دي، دی کې بیا ټي ټي پي هم شته، که حکومت یې ومني آیا ټي ټي پي به را ومني که نه، د هغوی دریس په دې برخه کې څه دی، هغوی مقاومت کوي که مقاومت کوي بیا یو مشکل جنګ جګړه به رامنځته کیږي. او بل د ډیورنډ مسله ده، د ډیورنډ مسله باندې پاکستان ډیر کار کړی او هغوی لکه چې تاسو ورته اشاره وکړو په 2010 نه را په دې خوا دوی دغه ذهنیت دې ته آماده کړ چې اغزان تار وغځوي، په پاسپورت باندې تګ راتګ وشي. او دا نورې خبرې، تجارت دغه ده، موږ او تاسې په تجارتي برخه کې چې دغه ستونزې ګورو چې زموږ مالونه، زموږ د تجارانو مالونه په هفتو هلته بند پاتې کېږي، دا ډېر مشکلات افغانانو ته او خواته د پښتونخوا خلکو ته هم جوړې کړي.
اتمر صاحب، د همدغه د ډیورنډ د کرښې پوجدو د تګ راتګ مسله دا که چیرته ورته وګورو د پښتنو د سیمو لپاره د ټولو په ګټه ده. یعنی مثلا د غوس چې د غلاره د تورخم بندوي په پېښور کې سبزیجات په خپل وخت ګران وي، بیا کدا لاره بندوي اخته په جلال آباد کې ګرانی راځي، نو د پښتنو غشتنه ده چې دا لاره باید پرانیستې وي. کله چې د خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې کوم پښتانه دي د دوی ټولو غشتنه ده چې دا لاره دې پرانیستې وي، نو څوک بیا مخه نیولای شي؟
دا د ټولو په ګټه ده، هم د افغانانو په ګټه ده، هم د پښتنو په ګټه ده. او دا لاره هیڅ کله نه ده بنده شوې، مګر هغه وخت کې چې افغانستان کې هغه نظامونه او چې هغوی د پاکستان د سیاستونو سره مخالف وو، او یو موده دغه لاره بنده وه، بېخي چور بند و، ترانسپورت هم په دې باندې نه کېده. البته هغه د داود خان د صدارت وختونه او زما یادېږي. خو په هر صورت همدا اوس د خپل د منظور پښتون خبرې دا دي چې په سلهاو زره پښتانه هم په سپین بولډکې، هم په تورخم کې، هم په انګور اډه کې، هم په غلام خان کې، دوی د دوی د ژوند کاروبار په اصطلاح په همدغه بندرونو کې دی.
اتمر صاحب، په همدې برخه کې تازه خبر دا دی چې د تورخم او د پېښور ترمنځ لاره بنده وه، هلته د دوو قومونو استازو د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر سره کتلی دي او موافقه کړې ده چې لارې خلاصې کړې وي. ممکن دا هم د دې جرګې سره ارتباط ولري. خو ګلایاست برشم، په همدې برخه کې تاسو له مشال راډیو کوم راپور لري؟
بالکل، و څنګه تاسو د خبرت اشاره وکړه او اتمر صاحب په دې تفصیلي یو خپل نظر په وړاندې کړو. د کوکی خیلو قبیله تقریبا څه د 15 اویا ورزونه دا تورخم لار و چې دا د تړلې و،
او بښې چې نو ویل چې 15 ورځې
نه 15 15 ورځې وشوي چې دا تورخم لارې تړلې و، او د دې د وجنه هم ډیر ځات استونزې بي. او اغوی د دا تیرا راجګال کډوالو چې د خپل سیمو ته دستنیدو خبره کوله، نو دا غوی لپاره دوی او دا کوم وګورو دا جرګه چې په کوم ځای کېدله، دا د کوکی خیلو او د دې ځایب، نو اوی د جرګې نمخ کې هم د یو پیخه راغله چې کله د پولیسو په ډزو کې د پی ټی ایم د پښتون ژغورن غورزنګ درې پلویان وژل شول، نو د دې د کوکی خیلو قبیلې چې کوم مشر دی ملک نصیر احمد، نو ملک نصیر چې دی اغوی اغي با وجود چې د خپل ځمانه په خپل ودرېدل او هغه جرګې مکړه، او د جرګې رستو به د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سره د اکتوبر په 15 باندې دا ملاقات وکړو، او هغه غوښتنه چې دی حکومت ورسره ومنل چې موږ به داستنو ژمنه اوسه وکړو چې په 2 میاشتو کې به دا چې کوم کډوال دی او د تیرا راجګال لپاره چې کوم دوی د احتجاجي ناست او د لارې تړلې وه، نو هغه ورسره منلې ده.
مننه. مخکې تر دې چې بیرته د جرګې بحث ته راشو، د منظور پښتین دا څرګندونې لرو چې دی وایي ځینې پښتانه دې جرګې ته اندېښمن دي.
جرګې په حواله سره څه د شکوکو او شبات خلق پېښ کوي، شکوک جوړوي د خلکو په ذهنونو کې، داسې وسوسې اچوي چې گویا کې دا جرګه خو دلته د پښتنو په خاوره باندې د یو خانه جنگي سبب ګرځي. د دې جرګې عملی کولو لپاره به ټول کام تیار وي، ټول ملت به د دغه جرګې د عمل لپاره په یو ځای سره ولاړ وو.
اتمر صاحب، پښتین دا وایي سیزن پښتانه د فکر کې چې د جرګې پریکړې کچیرته پلی شي، ممکن په خیبر پښتونخوا کې کورنۍ نشته پیل شي. ستاسو څه نظر دی؟
زه په دې باور نه یم، ځکه دې باندې چې دلته پښتنو خو دلا چې دوی خپل منځ کې مشکلات نه لري، او بل د جرګې پریکړه دا و چې دوی به هغه ستونزې چې د خپل پښتنو په سیمو کې د دوی ترمنځ دي، د دې حال دپاره دوی به کمیټې ګماري، دوی به کسان ګماري چې دغه مشکل د دوو قومونو او د خپلو پښتنو ترمنځ چې هر ځای کې چې وي دا د حال شي. لکه چې تاسو په جریان کې یاستئ، دا د تقریبا 2 میاشتو خبره ده چې د بڼو په شاوخوا کې چې زه ډېر دقیق د ځای نوم نشم اخیستی، نه پوهېږم چې هلته د شیعګانو او د سنیانو ترمنځ
جګړې دي،
د منظور پښتین اشاره داسې شخړه ته و چې دغه شخړه به ختمیږي او خپل پښتانه به خپل منځ کې دا مشکلات خپل حل کړي. نو بل خبره دا ده چې زما چې کیدای شي اوس خو دا ډېر د وخت دی چې که مونږ وایو چې دغه فیصلې به عملي کېږي او هېڅ مشکل به دې ته نه پیدا کېږي. مشکل شاید ډېر ورته پیدا شي، لیکن دا یو مبارزه ده، دا یو خوځښت ده، دا یو پاڅون ده، دا یو تعهد ده. نو هېڅکله مبارزه داسې په سادګي پر مخ نه ځي. دنیا کې تاسې هر ځای کې وګورئ دا په اسانه دغه غوښتنې ترلاسه کېږي نه. که مونږ دغه نژدې حرکتونو ته وګورو، تاسې وګورئ مثلا دا بهار عربي یا عربي خوځښت که تاسې ورته وایئ، په تونس کې رژیم ړنګ، په لیبیا کې ړنګ، په مصر کې ړنګ، په عراق کې همداسې، په یمن کې همداسې. نو او ډیر نږدې چې څو میاشتو کې په بنګلادیش کې
اتمر صاحب څنګه تاسو خبر اورئ؟ دا لومړی قدم دی او منظور پښتین هم په خپل وینا کې ویلي دي چې دا ډیر اسانه غنه دی. تاسو ډیر ښه خبرې ته اشاره وکړه چې که موږ د نړۍ په کچه وګورو نو بیلابیل تحریکونه او چې کوم پاسونونه کوم شوي دي، مثالونه تاسو ورکړل چې د عرب د سپرلي، بیا په دې نږدې ورځو کې د بنګلادیش چې څنګه زده کوونکي راپاسېدل، یو وړوکی هغه نه راپاسېدل، او هغه په دې هغه کې چې کوم پوهانو سره مونږ خبرې کړې دي هغوی دې نظر دي چې دا په لومړي ځل مانی دي. که د بنو جرګې مونږ خبره کوو نو په بنو کې هم پښتانه ټول راغونډ شوي وو، هغوی یو هغه کړې وه. خو د دې جرګې نوعیت که مونږ ګورو د نورو جرګو نه څنګه جلا دی، ځکه چې منظور پښتین په خپل وینا کې هم د اکتوبر په 14 باندې په ویډیوي پیغام کې او هغه کې دا هم ویلي وو چې په یو ځای باندې ټول راغونډ شول، ټول پښتانه پرته له دې د سیاسي نظریاتو د مفکوري د هر یو غنه پرته په یو ځای کې ناستل. نو ستاسې په نظر باندې څه خیال دی چې دا یو پیل دی او دا خو وخت اخلي؟ چې سونه دا خبرې تاسې وکړه شروع کړه په پیل کې وکړي چې دا دولس دوی چې کوم مادي دي دا عملي کول ګران دي، ځینې به پکې شي، ځینې به پاتې وي. خو څنګه ګوري دی هغه ته چې دا یو پیل شروعات څنګه اوس وشو چې وشو د پښتنو دا غله؟
ها ګوري، دلته څو مهم خبرې دي. یو خو دغه د پښتنو فرهنګ کوم چې خلکو ته معرفي شوی و، کوم چې ځینې خلکو دا خبرې کولې چې زمون د پښتنو فرهنګ دا نه مني او هغه نه مني. تاسې په لومړي ځل دا ولیده چې په ډېره کچه ښځې او جنکیانو په دغه غونډه کې په دغه جرګه کې دوی ګډون وکړ بدون د دې نه چې کوم مزاحمت دوی ته پیدا شو. دا یو مدني حرکت دی، یعنی پاکستان هم داسې یو هیواد نه دی چې په هغه کې د ښځو د پاره دومره دیموکراسي لکه چې په اروپایي هیوادونو کې دی. هلته خو مونږ ډېر تګ راتګ کړی په دې کلو کې، په باجوړ کې، په صبح سرحد کې ډېر څه ګرځېدلی، کلو کې ګرځېدلی. یعنی دا یو یو ډېر مهم فکر دی چې دوی هم خپله پاکستانیانو ته هم نړیوالو ته وښودله او هم هغه چا ته وښوده چې هغوی دغه محدودیتونه د دین او د شریعت په نوم په ښځو په جنوبیانو باندې راوستي دي. یعنې دا په مجموع کې د پښتنو فرهنګ نه دی چې دوی مخالفي. پښتنې ښځې جنوبیان کولی شي چې دوی تحصیل وکړي. دا خبره هم ډېر مهمه خبره ده چې دوی په افغان طالبانو هم غږ وکړ چې تاسې د نجونو دپاره دغه فرصت جوړ کړي. دا یې په دې معنا نه دی ویلی چې دوی غواړي چې مداخله وکړي، دا یې په دې معنا ویلی چې موږ هم پښتانه یو، دا تاسې چې کوم کار کوئ دا صحیح کار نه دی. موږ تاسو ته وړاندیز کوو چې تاسې د ښځو د تعلیم دروازې پرانیزئ او دوی ته سمه ونډه خپل ټولنه کې ورکړي. نو په مجموع کې که مونږ داسې ارزونه وکړو، دا یو ډیر خی او نو وخت او یقینا چې ځینې کسان به د سر مخالفت هم کوي، هم دننه په پاکستان کې، هم د پاکستان نه بهر، لیکن دا مشکلات ته به دوی حوصله ولري.
پښتون خلکو نه غوښتي دې بیا هم راووسی کنه، لیکن په ورته وخت کې کله چې دغه دوه ویشتو مادو ته راځو او ګورو د په همغه مادو کې هم د نه د جرګه جرګوالو ځینې د شرایط و ذکری دي کداونه شو د سی بکو. مثلا و برښنا یو یونټ په 50 روپۍ د خیبر پښتونخوا لپاره، کچیرته نه کیده د کوم سیمان سي نورو صوبو ته تللی دي دا بغوڅو کنه. یا مثلا دی وایي سي دغه د جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره لکه مخکې چې تاسو ده شیاو د سنی ترمنځ جګړې ته اشاره وکړه، یا په نورو خوادو قبایلی سیمو کې چې کوم
د زموکو په سر باندې په منګور په قبایلی سیمو کې ډېر زیاتې شخړې وسم موجود دي او روانې دي.
روانې دي د دغه د مخنیوي لپاره ته د وړاندیز کړي سره لارې زلبه درې زره کسان راغوډي شي او یو لشکره بم جوړي شي، هغه بم سولې شي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه اړخونه چې لکه څنګه چې دوی ورته اشاره کړې دي دا به د جرګې د پریکړو په تطبیق کې یو سړیره مرسته وکړي او کنه؟
ګوري، هر موومنت یا هر خوځښت، هر حرکت ستونزې لري، لیکن دوی دا مشروط کړي دي، یعنی که دا کار ونشي بیا به دوی مزي پرې کوي یا به برېښنا نه پرېږدي چې نورو صوبو ته لاړ شي. دا فقط کې یو نوی اعتصاب دی او هغه سیاسي استلا دی ته ایټالوي اعتصاب وایي چې دا ډېر معمول دی چې دوی هغه منابع چې په لاس کې لري دا قطع کوي. یعنې دلته دوی هم یو قدم پر مخ اخلي او یو عمل ته لاس پورې کوي. نو زه داسې فکر کوم چې اول خو یعنی که مونږ منطقي فکر وکړو، یعنی ګورئ تاسو چې په پاکستان کې دغه ټول د برېښنا بندونه په پښتونخوا کې دي، دی سو دی که ترمیلا دی که کالاباغ دی، دا ټول په پښتونخوا کې دي، دغه انرژي او برېښنا د دې ځینه ورځي. په اول وختونو کې دا زما ښه یادېږي چې د هغه وخت حکومتونه دا پښتنو ته دا ویلي وو چې دا برېښنا به تاسو ته مفتي. اوس چې هغه خبرې دوی کړي دي او دغه برېښنا هم د پښتنو د سیمې ځینې دوی ته ورځي، نو حداقل یو تفاوت خو باید دلته موجود وي. یعنې پښتانه دا غواړي چې خپل حق په خپل منابعو کې دوی لاسته راوړي یا ولري، په هغه څه شرایطو کې چې ټول پښتونخوا کې که تاسې د پنجاب په پرتله وګورئ فابریکې یا فکټریز دلته ډېر لږ دي، لیکن دغه انرژي منابع
ډېرې وي. اتمر صاحب خو هغه د بدامنۍ او دغه د وجې نه ټولې لاړې پنجاب ته لاړې، ځکه چې په پښتونخوا کې هغه بدامنۍ دومره زیاته شوه چې پښتنو خپل ټوله سرمایه چې دا هغه ویوړل پنجاب ته نور ثبوت
او البته په دې برخه کې بل کارم شوی د فرزند په مردان کې ګډونه مازی چې کوم فکریانی وکنه ثوابه یې کوي
ګډونه مازی هغه سنتي زون او د
سنتي زون
خو
هغه یو راپور ده هم چې فرزند په پنجاب کې مالیه تر کم اخیسته، دلته ټکسونه ډیر شو، هلته کمه و نو خو چې هر څوک یې هلته تلی شي خپله فابریکه به هلته وړي. دلته بیرته که د بل موضوع ته راوګرځ ګولایس، د جرګې په دغه څو ورځو کې د جرګې له پریکړو وروسته څه راپور تاسو په مشال کې لرئ چې څه پرمختګ پکې شوی دی؟
ګورئ، دا خو شیبر که موږ وګورو د اکتوبر په 14مه باندې جرګه پای ته ورسېدله، جرګې په آخري ورځ باندې منظور پښتین وینا وکړله د دیالسم معنی ناوخته دویش ماده وړاندې کړې، د جرګې د پاره اتیا کسیزه کمیټه هم هغه کړله چې دا به پریکړه کوي. داغي درې ورځې پسته اوس د چهارشنبه په ورځ باندې په لومړي ځل خپل وینا وکړله او هغه وینا کې تاسو ووم خودل چې په خپل وینا کې نه وشت منل دا وینا وا او په هغه کې یې خپل دا بیان کړ چې رقم کم غدي منګ س لا عمل وسټا کو کنه او دا یو خا غدي چې ته فالو اپ کې لکه ته په هغه خپل ځای باندې پری نګ دی وز دوی هغه لومړی قدم چې دا منګه تعقیبو او په لومړی سر کې منګه د عمل لپاره پاسون نکو ټول په یو ځای را پاسي په دې ورځو کې کوم وګور په پاکستان کې ډېر پرمختګونه هم روان دي او د هغه وجنه د پښتون ژغورن غورزنګ چې کوم د دویشتو مادو او د غښتون خبره ده هغه لک په شاته لیدا په رسنیو کې د پاکستان د هغه خبره منکو په پاکستان کې د شنګای همکاري سازمان غونډه وا نو پینځلسم او شپاړسم باندې هغه نو ټول توجه د حکومت
ټول هغه ته پاسیم دوی ته د دوی لپاره
هغه مخکیم نوي خو د حکومت خبره کوم چې تاسو وایي کنه چې د سو شو او د سره سره وسنګ هغه چې هغه غونډه ختمه شو نو په پاکستان کې یو بل سیاسي یو بحران د ډېر مودې نه سیاسي بحران خو یو آئینی هغه روان دی بحث او هغه د دې چې په پاکستان کې د آئین کې اساسي قانون کې د شپږ وشتم بدلون خبرې کیږي او هغه لپاره سیاسي حل ځلې روان دي د پاکستان چکم لوی سیاسي ګوندونه دي واکمن ائتلافي ګوندونه شي دي هغه په خپل منځ کې ملاقاتونه کوي مولانا فضل الرحمن د منولو کوشش کوي چې په کمی اسمبلی کې هغه دي سره دی لوټ ورکی نو دی ټول سیاسي حالاتو کې او په دی د شنګای همکاري سازمان په دی غوندو په هغه کې کوم ګورو نو دی خبرو ته دومره هغه نه دی خو وس اغه خبرې پاتې نه څنګه ته خبرې شاو چې پاکستان د رسنې یاسم د تاغنور کوي او یو وجه دام د پاکستان رسنې زکم نور کوي چې د اکتوبر په شپږم باندې د پاکستان وفاقي حکومت د پی ټی ایم یو ناقانونه سازمان وګرځول
خو خیر ګلیاس د پی ټی ایم یو غونډه هم د پاکستان په هیڅ ټلویزیون کې تر اوسه پونه نه د خبره شوه
نه د مخ کې سنسر شي وي
وګوره د اسلام آباد ته دوی لاړل حتا خیبر ټی وی فکر کوم چې څنګه
کوي
پېښور کې غونډه وکړه خبرانه شوله لاهور کې غونډه وکړه خبرانه شوه په بنو کې غونډه وکړه خبرانه شوه یعنی دوی خپل هم دا ګیله کوي خو کرا شو دی بل اړخته اتمر سب د دې پی ټی ایم تر غونډه پورې لکه څنګه چې ګولایا اشاره ورته وکړه کنه څو ګام اخیستل شي دی یو ګولایا دا خبره وکړه چې پښتين دا فالو اپ یا موضوع تعقیب کړي راغله بیا هم بیان ورکړي لیکن یو بل شی د پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې موضوع یاد شو
خو هغه مولي خبرته کوم مهمه ده خو هغه یو سیاسي هغه دی اتمر صاحب په شروع کې خبره ورته سم خپل مقدمه کې دا خبره وکړه کوم ګورو په صوبا کې د پاکستان تریک انصاف حکومت ته او اغا وفاق سره په جنگ اغه کې دي نو اغا خپل هم یو غلري اغا ول سره خپل پر رښتینی اغا ور سره اغ رنگ ولړ سبا کدا چری اومدقه د تریک انصاف حکومت واکمنو چې پم دی اغه مانی دی ته اجازه نه ورکوله او نن راځي
سیاست خو سیاست نه دي چې و د زما د یعنی دشمن د یو دشمن له خاطر د خواني دشمنان هم سره دوستان کی شه خدا اخو په دې شک نشته خو بیا هم یو ګام دی چې خپل شوی
نه دي کې خو شک نشته دي کې شک نشته چې د گورنر او وزیر اعلی دواړه په هغه سټیج موجودو وینا مخړه بیا د انتظاماتو لپاره هم د دواړه مشران چې دي هغه ځای ته ورغلی وو نو په دې کې خو هغه نشته خو یو قانوني حیثیت لري چې خود دادا چې دي کې ودام کتلی چې د وفاق لخوانه یو نا قانون سازمان ګرځول دا لکه یو او په دې معنی د پښتونخوا چې ملت پاله ګوندونه دي په وزیر اعلی هاوس کې د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی ته ډېر سخت خبرې وکړلې چې څنګه تاسو دا یو نا قانون سازمان هغه خپل حقوقو لپاره خبر کې هغه یو سیاسي ګوند نه دي هغه مدني هغه د خلکو حقوقو لپاره مبارزه کوي سولې ز مبارزه کوي لارین کوي هغه یو سی هغه نه دي تاسو په داسې بندیز په ولاګولو
دا اتمر سب بیرته کده دي د بحث د برخه تر وګرځو سي د کومه ماده چې دي د دویشتو ماده کې کومه ماده تاسو د سشکاري سي هغه به ممکن تطبیق نشي یا یعنی خندونه به پکې زیات وي
زه تاسو فکر کوم چې دا دوه درې ډیر مهم دي یو د ډیورن مسله ده یو د فوج او طالبانو ایستل دي د سیمې نه او بل د برېښنا مسله ده نور داسې ډیر ټکي پکې نشته چې هغه کې بیا د حکومت او د دوی ترمنځ مشکلات رامنځته شي. البته ځینې خبرې د دوی خپل منځي فیصلې دي چې خپل په واک کې دي د دوی ترمنځ، کولی شي چې هغوی په خپله خپل منځ کې سره حل کړي. لیکن تصادم زه فکر کوم چې حتما راځي په ځینو ځایونو کې، او دا چې مثلا بیا غوښتل شوي دي د منظور پښتین غوښتنه دا ده چې دوی دې بیا د یو مظاهرې په شکل راوځي، دا داسې معنا لري چې یعنې دوی قرار نه کینی که دا ممنوع شوی وي، سره د دې چې دا یو سیاسي حزب نه دی، یو اجتماعي سازمان دی، او اجتماعي سازمان یعنې څوک باید چې ممنوع اعلان نه کړي ځکه دا د خلکو د خدمت او چوپړ په خاطر جوړ شوی. خو په هر صورت یعنی دغه عمده غوښتنې د پاکستان د حکومت البته همداسې بریښي چې دوی به دا کار ونه کړي. خو تشویش بل هم دی، لکه چې حکومت پی ټی آی داسې ټوټه ټوټه کړي، لکه چې موږ په دې تیر څو میاشتو کې ګورو، او اوس هم لګیا دي چې دوی پی ټی آی په منځ کې اختلافات راځي او دغه مشران دوی سره بیلیږي، د عمران خان نه بیل شوي دي. نو دا تشویش یا دا امکان شته چې دغه خوځښت کې حکومت لاسوهنې وکړي او دغه خوځښت هم دوی خورور کړي. البته دا یو احتمال دی، زه داسې نه وایم.
لیکن اکمر صاحب، ایدې له خاطر چې دا د بحث روسي شیبو کې که چیرته همدغه رقم د کسان سره بیرته ټوټه ټوټه شي، بیل بیل شي، نتیجه به څه وي په لنډو؟
نتیجه متاسفانه ډیر خراب وي، ځکه چې اوس داسې بنګه فکر کوو چې د دوی خوځښت به یو الهام وي، یو روح به ورکړي ټولو پښتنو ته، هغه مظلوم ولسونو ته، ملتونو ته چې هغوی اسیر دي، حق خپل ورته نه رسیږي. دا یو حرکت دی چې کیدای شي منحس د یو نمونه یو الګووي په سیمه کې د نورو ملیتونو دپاره، د نورو ملیتونو د اتفاق دپاره، د هغوی د دادخواهي دپاره، د هغوی د حقوقو ترلاسه کولو دپاره.
اتمر صاحب مننه، ګلیاس منندوی یم، او د لیدونکو او اوریدونکو هم مننه کوم چې دا بحث تر دې دمه راسره وکړو.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د آزادی میلمه،
د آزادی میلمه د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم. د خبرونه ته مو یو افغان خبريال او یوټیوب چلوونکی رابلل دي چې کلونه کلونه په افغانستان کې مختلفو رسنیو سره کار کړی، او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې هم په خپل یو یوټیوب چینل پرانستی دی. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلی همدرد زموږ خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپل اوریدونکو ته ځان وروپیژنئ، په کوم ځای کې تولد شوی یاست، او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېره زیاته مننه نور صاحب چې اجازه راکړې چې به هم اوریدونکو سره ستړي مشې ولرم، او خپل من ډک سلامونه د ازادۍ راډیو او د خپل خبرونه لرې څخه ټولو هغو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دي او زمونږ اساسي خبرونه اوري. هیله منه د خبرونه تر وروستۍ شېبو له موږ او تاسو سره وي، او زمونږ اساس د مرکې څخه دوی هم خوند اخلي او ورته جالبه تمامه شي. راځم د ساس د پوښتنې په تړاو، حسنه همدرد یم. ښایي ډېری کسان مې د حسنه زهبي په نامه باندې وپېژني، ځکه لکه چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هغو لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم. ولې وروسته له دې نه چې واده مې وکړ، نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځان ته واخلم. نو د هماغې لپاره هم حسنه زهبي په حسنه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګ ولایت څخه یم، او لوړ زده کړې مې د خپل خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیسته یم او خوشحاله یم چې د هیوادوال په چوپړ کې.
ډېر خوشحاله سره مغلې همدرد. تاسو ویلې چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، همالته لوی شوي یاست او لومړنۍ زده کړې مو همالته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفانه وایم که خوشبخته نه وایم، نری ته راغلی په میدان وردګو کې، ولې ژوند مې هلته نه ده کړی تر ډېره پورې. خو که بیا د زده کړو برخه ته راسم بیا به نو ځان خوشبخته وګڼم، ځکه چې متاسفانه زه په داسې ولسوالیو په داسې ولایتو کلي کې یم چې هلته له ډېر پخوا څخه نجونو ته د زده کړو زمینه دومره ښه نه ده برابره. خو خوشبخته نه ده چې مور پلار مې په کابل کې اوسېدل، نو همدغلته اما لومړۍ زده کړې یعنې د لومړۍ ټولګۍ څخه په کابل کې مې درس شروع کړی دی او دولسم ټولګی مې هم همدلته په کابل کې پای ته رسولی. وروسته له هغه نه هم لوړې زده کړې مې هم تر اوسه نه همد کابل کې ترسره کړې دي.
له میدان وردګو نه څه وشول چې کابل ته مو کډه وکړه؟
کورنۍ پلار مور، ځکه چې کله چې یو څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت دې ته اړ کېږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي، هلته مثلا پلازمینه د یو هیواد وي، هلته لاړ شي. زما مور هم د لفر چې باسواده وه او دنده یې درلودله، نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه، زما د مور پلار هم همدغه کابل کې رالوی شوي دي. یوازې دا چې زمونږ مثلا میدان وردګو کې هلته کلی دی، کور مځکه ده، ځینې وخت تللی یست او پلار مې اکثرا هلته ځي، ځکه چې دغه د کلي فضا ډېره خوښېږي. ولې د مور خواته چې راسم بیا عموماً په کابل ښار کې ژوند یې کړی دی، همدلته یې دنده وه، موږ یې هم همدلته روزي دي.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویلي چې زده کړې مو کړي، لوړې زده کړې مو هم کړي دي، که په مشخص ډول ووایئ چې مثلا له کوم ښوونځي نه؟
لومړی صنف یو، لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې، هلته مې پیل کړی او همدغه ښوونځي نه فارغه هم شوم. چې بیا دغه وخت کې چې موږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو او په لسی علي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلي باندې تبدیل شو. نو یو ښوونځي نه مې شروع کړم، د ښوونځي کې پای ته ورسوه او واقعا ډېره ښه دوره وه. ډېره مننه کوم د همغه ښوونکو او زحمتونه چې نن موږ حداقل دې ځای ته رسېدلي وو. وروسته هم بیا د کانکور د ازموینې له طریق نه لاړم، د مهندسي پوهنځی مې فایل کړ. د دوه نیم کالو لپاره مې ولوستل، ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله، نو مجبورم چې شپې لیسه ووایم. نه فهم په افغانستان کې داسې قانون دی، کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي، دل پر چې یو سر ټایمونه تبدیلېږي، نو دوه نیم کاله کېږي. دوه نیم کاله مې هغه ولوسته، ولې د خوښې پوهنځی مې نه و. اما د پلار او د مور د تشویق له امله، ځکه دوی ویلي وو چې همه ښوونځي چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي. لومړۍ درجه ورنه فارغه شولم، ولې هغه په زړه کښې مې یو ارمان و چې زه به حتما د ژورنالیزم ښوونځی ولولم او ژورنالیست شم. کله چې دا ښوونځی پای ته ورسېدل نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله، وقفه مې ونه کړله او لاړم په شخصي پوهنتون کښې مې ژورنالیزم ښوونځی پیل کړو او خوشبخته نه چې پای ته ورسېده.
تاسو ویلې تخنیک ثانوي کښې مو مهندسي لوستې ده؟
بله.
دوه کلنه دوره وه، دوه نیم کلنه دوره وه.
دوه کلنه دوره وه، خو عموما داسې شپې لیسه بیا نیم کال یا یو سمستر اضافه کېږي، نو د هغه لپاره دوه نیم کاله ما ولوسته.
ولې مو د خوښې رشته نه وه؟ مهندسي خو پوهېږي چې ډېره ښه رشته ده په افغانستان کې، په تېره بیا ډېر خلک غواړي چې انجینیري کې بیا همدغه د مهندسي رشته غوره کړي.
بله بله بالکل. نو صاحب ستاسو خبر پر ځای ده، ډېر کسان د دې هیلې لري چې مثلا دغه پوهنځي ته بریالي شي او یا یې په ښه توګه ولولي، ځکه چې عموما دغه د انجینیرۍ بېلابېل برخې چې دي دا ټول دغه ریاضي هندسه مثلثات دې مضمونونو پورې ارتباط لري. او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینیر شې، باید په ریاضي مضمون کښې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې، نو ډېر کم کسان ورته بریالی کېږي. زه هم د ما کسان له ډل څخه وم چې بریالی وم، ولې مخکې له هغه نه د مکتب په دوره کښې وم چې ما ویلي وو چې زه به حتما ژورنالیسته کېږم، زه به حتما په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم پوهنځی لولم او کار به کوم په دغه برخه کښې. نو د هغه لپاره دغه د خپله د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پوهنځي کښې مخې ته لاړم، ولې یعنی
هم مختل سره خپل خاطر پانځای ول ولما په غبرخه کې کار وکړ. ډېر ښه.
ژورنالیزم په کابل پوهنتون کې ولوست؟ نه، کابل پوهنتون کې مې ولوست، په شخصي پوهنتون کې مې ولوست او تقریبا درې کال درې نیم کال کې چې پای ته رسیدلای دی. ټول کارونه اخلاص ول، مونوګراف هڅه مې هم د فاکتل، ولې متاسفانه د څه فلم په افغانستان کې د نجونو لپاره د پوهنتون سندونه د وزارت لخوا څخه باندې نه ورکول کېږي، نو زما سند هم پاتې ده. خالد پاتون لخوا مې څلور کلنه دوره په ډېر بریالیتوب سره پای ته ورسېد، ولا او یعنی ځان ویلی شم چې ژورنالیست یم او په لاخله د ژورنالیزم لسانس.
مخکې له دې چې د ژورنالیزم ولولې، رسنیو سره مو فعالیت پیل، کارکاري پیل کړه؟
بل هو، د مهندسي پوهنتون په سمستر کې چې ما د افغانستان د یوې رسنۍ سره دنده پیل کړله، هماغه د لامل شو چې زه د ورځ د خوا څخه دندې ته تللم، بیا نو مجبور شوم چې خپل پوهنتون شپې ته وړم. نو مخکې چې زه ژورنالیزم پیل کړم، تقریبا یو نیم کال ما دنده ترسره کړله د رسنۍ په بېلابېلو څانګو په بېلابېلو برخو کې. وسلم اتنه مې هم سره یو ځای وم، غوښتل چې مسلکي توګه په دغه برخه کې اوسم، نو ځکه مې پوهنتون هم سره پیل کړ.
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو، په کومه برخه کې راپور متهیه کوو، خبرونه آمادګي مو نیولای، یا په کوم برخه کې؟
په لومړی کې ما د دوبلې لچانګې څخه پیل کړل، د دوبلې برخه کې مې کار شروع کړ. وروسته لږه ډېره کمه موده کې بل اخره وتوانل چې راډیو خبرونه ته لاره پیدا کړم، او هماغه دې لامل شو چې ځینې وخت په ژوند کې د بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټک ټک کوي. نو شاید تصادف مسله هم همداسې وسل چې ډېر کمه موده کې وتړندل چې تلویزیون خپرونه ته لاره پیدا کړم، او د افغانستان د ښې رسنۍ سره تقریبا سړنۍ پروګرام یا سړنۍ خپرونې د ویاندې په توګه کار مې پیل کړ، او د څلور نیم کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړله.
دغه د بریالیتوبونو لړۍ خو به اوس ډب شوې نه وي، همداسې روانه ده. تاسو یو یوټیوب چینل هم لرئ، که په دې اړه معلومات راکړي چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورساوه او پخپل مو یو یوټیوب چینل پرانست؟
بل نور صاحب، ما په وروستي ځل د مووی ګروپ افغانستان مووی ګروپ سره دنده ترسره کړله، په ځانګړې توګه لمر تلویزیون، او بېلابېلې خپرونې مې په دغه تلویزیون کې مخته یوړلې چې هم د ویان د پرزنټرې په توګه وم، هم وروسته لږنه هم د دغه تلویزیون د ډېرې سترې خپرونې لمر ماښام چې کلونو راهیسې په دغه تلویزیون کې د خپرونې چلیږي، د هغې د سره په حیث وم. ولې وروسته لږنه مې البته د هماغه وخت کې چې ما مثلا رسنۍ سره کار کوه، ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم، ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ چې باید هر اقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو، د اقل کوشش به کولی شو. او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې فعاله اوسي، او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نورو پورې ورسیږي. په افغانستان کې هم اوس ګرچې مینهوال مخاطبین ډېر شوي دي، ولې کارکوونکي کم دي د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کې وښیو. نو هماغه دې لامل شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینهوال شته، ولې ډېری کسان ځکه اوس دغه سمارټ ټلیفون د هر چا سره ده، نو په ټولنیزو رسنیو کې مخاطبین ډېر وي یا لیدونکي او اورېدونکي. ما هم غوښتل چې یو چینل ولرم، او هماغه دې لامل شول چې د افغانستان په رسنیو کې دا قانون دی، هغه څوک چې په رسنیو کې فعال دي نه باید په شخصي رسنۍ ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعال اوسي. نو ما هم د دې لامل شول چې ما غوښتل، ما ویل راځم اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم، ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر تلویزیون یا مووی ګروپ سره نور مخکه وکړله، دي شاید یو څه مودې لپاره، شاید همېش لپاره استعفا مې ورکړله، او ومې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخکې یوسم.
څومره وخت کېږي چې دغه یوټیوب چینل مو پرانستی ده؟
یو نیم کال کېږي، شاوخوا شاید له یو نیم کال څخه هم لږ څه ډېر چې کار مې شروع کړی ده.
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي، ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي، ثابت امتیازات البته میاشتنی. آیا دا مو سنجولې وه چې که چیرې خپل یوټیوب چینل پرانیزئ، هغه امتیازات ترلاسه ورکوئ؟ آیا له اقتصادي پلوه مو دا سنجولې وه چې اوبه کولی شئ چې د خپل ځان لپاره د همدغه یوټیوب چینل له لارې نفقه پیدا کړئ؟
بالکل نور صاحب، یو څه ده چې ځینې وخت باید ځینې کارونه د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو، او ښایي ما هم له صفر څخه شروع کړی اوسي. د یو څو میاشتو لپاره ډېره راته سخته وه، ځکه له صفر نه مثلا ته تر یو څو زینو یو پوړې پورته کېږي او بېرته کښته کېږي. د لومړۍ زینې څخه هغه په یوازې توګه په نشت امکاناتو باندې، یوازې دا چې تجربه در سره ده، یوازې دا چې مینه شوق او علاقه در سره ده. او د دې تر څنګ یو بل څه هم د شدیدې کسان هم دا وي په افغانستان کښې، هغه کسان چې یوټیوب چینل لري، یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید، دغه دوه شیان ته فکر کوي. ولې په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده، هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ څه متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅېږم چې په دغه برخه کښې کار وکړم. په افغانستان کښې د پښتو ژبې په برخه کښې په سوشل میډیا کښې یا مثلا په ټوله کښې که رسنۍ حتی وکړي، ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري تر څو سوچه اصیله پښتو ژبه باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړی و، مې غوښتل چې یو ادرس اوسي د هغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کښې کله چې په رسنیو کښې څوک خبرې کوي، د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل زمین توګه هغه حفاظت د هېواده بهر مېږدي، هغوی د ورورو ماشومان دي، د دې لپاره چې مجبوره دي چې د همغه هېواد ژبه زده کړي، هغه خپله مورنۍ یا پلرنۍ ژبه ورو ورو هېروي. ما په دغه خوړ باندې یوټیوب چینل پرانېسته، هغه مې غوښتل په تلویزیون چې کوم خپرونه وړاندې کوو، مجبور یو د همغې رسنۍ د پالیسي په اساس باندې مونږ خپرونه مخې ته یوسو. ولې ځینې وخت ځینې بندیزونه هم ول، مثلا هره رسنۍ کښې ځان ته یو قانون، ځان ته یو پالیسي لري، او کله کله به دغه پالیسي دې لامل شي چې زما مثلا خلوې نوره بنده کړله، زه به نشم پوهېږم چې هغه څنګه چې زه غواړم د ښځینهو لپاره، د نجونو لپاره، د نوي نسل لپاره، زمونږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم. ولې دا به د رسنۍ پالیسي نه وه، نو ځکه ما یو څه مې اوسي چې خپل اوسي، او حداقل زما وکړی سم چې راحته خپل ذهنیت خپل فکر جاري وساتم او تر هېوادوالی ورسوم.
ستاسو د یوټیوب چینل بیا هم خبرې وکړو، تاسو د ماشومانو خبره وکړله چې په خپله مورنۍ ژبه باندې دوی وکولی شي زده کړې وکړي، دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړې حاصلې کړي. کراسو ستاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده، اولادونه لري؟
بله، ما واده کړی دی او خوشبختانه د لاپکشو کښې دی چې دوه ماشومان لرم. مشر اولاد مې لورکۍ ده، هوریا جانه، الحمدلله د هغې د شتون لپاره د الله پاک تل شکر ګزاره یم. او دویم ماشوم مې هم هلک دی، موسا جان، او هیله من یم چې ټولو هېوادوالو سره مو دوی هم نیک سالو نیک عمله اوسي، البته د اولاد د هېوادوالو د ماشومانو سره.
ډېر ښه. تاسو یو خپرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل د 11 اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه، انګیزې خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ. څه مو غوښتل چې د دغه پروګرام له لارې خلکو ته وروپېژنې؟
صاحب، زه اکثرا د نجونو په هکړه ډېرې خبرې کوم، هغه کښې په رسنۍ کښې وي، هغه کښې زما په خپرونو کښې اوسي، حتی زما په کورنۍ کښې، زما د خپلو خپلوان دوستانو تر منځ اوسي. ښایي زه د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همیشه یو انجلکۍ یا یوه ماشومه یا یوه پېغله همیشه تشویق کوم، هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانېزم تر څو هغه پرمختګ وکړي، ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغو لپاره دا د لامل کېږي چې زه همیشه نجونې وستایم، د نجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي، که هغه د نجلۍ ورځ وي، که هغه د ښځو ورځ وي، یا هم د زما د لور، یا مثلا یو انجلکۍ چې زه پېژنم، ولو که هغه زما ملګري وي، زما د کورنۍ د غړو څخه وي، زما د فامیلونو څخه وسي، حداقل د هغې د کلیزې مبارکي ورکړم، تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع، زما نه شروع، تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې مونږ یو چا ته ارزښت لرو، که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان. نو د هغه لپاره زه دغه څه خپرونو کښې عموماً دا پیغام کوشش کوم چې نورو هېوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال مونږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو، مونږ نشو کولی چې یو مبارکي ورکړو، حداقل د یوه ورځ خو ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو، حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو، یوه ورځ د یو پلار په حیث، د یو ورور په حیث، د یو خاوند په حیث، یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور، خور، میرمن لور دا وستا یو تشویق کرو یو یو دین نو چیز داله و سی دیر مثلا پا ارزان بای و سی ولی دست پمینه یو گویتا ورکو دست یو که خبر رو گویتا وویو نوزرانم چه اغاب دیر یو جانگر احساس تو لاسه کری زکر زخپل اونجل لیم یو میرمن یم زده که در کولا سم چه کلا چه دی خپل گوانده یو خپل چا چا پیل دی خپلوان و عزیزان لور خسر مینه یو نمز نو همه احساس باندیز کوشش کنم چه نور و میرمانو تا نور خیزینا و تا نور کورانه تا دایتا یا مرکن چه جنو تا مو مینه ورکه خاندو تا دورانو تا میرمانو تا مو خاندو تا مو مینه ورکه تر صوف و خواهی بسه و نصر بروزی چه هوا مینه ناکو سیارا مثلا چنگ جگره خواهی نسی و خواهی همه نسی که ذهنیت ولری تا در احساس باندیزی کوشش کنم چه اکثر هم درس ولد تجلیل کم میل مازم پایدیر
د مناسبتی ورځ نه پرته دغه سوژه چې تاسو انتخابوئ ایا دا هم تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلی او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوئ؟
پخلی اسنی سره چاغه کې زوړم چې هم افغاني هم بهرني خوړه او پخلی اوسي دا نو مرسته کوي هم لورونو سره هم لنجونو سره هم خلکانو سره مثلا زموږ ګله هیوادوال خلکان دي ورونه دي چې هغه مسافر دي او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغه پخلی په اشتیا اوسي او یادیږي نو زه وایم همیشه دا فیم خبر کوم چې خای تاسو کلونه کلونه خپل وطن ته بیرته رانسئ نو تاسو په همدې ارمان باندې اوسئ وایي ژوند دنیا په ارمان خوړ شوی دی نو زه د همه لپاره وایم چې دوی د هم زده کړي یو ښه پیام اوسي ټوله طریقه یې په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل کړي څو هغه ورونه خپله نو لاس په کار شي پخلی زده کړي.
بله اول هم ده په خپله پخلی کوئ په دغه کله چې دغه صحنه ثبتوئ؟
بله بله مکمل مثلا پخلی کوم ټول وسایل ورته چمتو کوم بیرته ورنه ویډیو اخلم ریکارډ کوم او هم بهرانی خواړه اوسي هم زمونږ د هېواد بېلابېل سمتونه ډېر ښه خوندور خواړه لري چې واقعاً یو نوی لذت یو نوی طعم وي په هغه کې. زه هم کوشش کوم ډېری خواړه مې نه وي زده ولې زه هم پوښتنه کوم له نورو مېرمنو څخه مثلا ښه طریقه زده کوم هغه یو ځل دوه ځلې له ځان سره پخوم د کورنۍ په غړي باندې تست کوم ځانګړې ټیکه پخوان باندې بیا چې هغه ښه ډډ راکړي چې ښه خواړه وردي وروسته له هغه نه بیا زه ویډیو ثبتوم او هغه پخلی کوم او لیدونکو ته هم ورښایم چې تاسو په دغه طریقه هم خواړه هم ورونه دغه بهرني خواړه دي چې زموږ یو افغان نجونې کار زده کړي ډېر راحته کولی شي چې له بار بار تکرار د هر ورځې شروع پخه کړي هر ورځې قورمه پخه کړي یو نوي خواړه دي پخه کړي تر څو چې کورنۍ هم نه خوشحاله اوسي او یو نوع طعم وڅکي.
لیدونکو خو به ستاسو هغه ظاهري هغه وګوري خواړه ما خوند به څه پوه شي هغه څنګه پوه به سوی
زه د عمل لپاره کیسه او بیا تاسو تاسو یوزل انټیان کې ته یوزل انټیان باندې فایل هیڅ هم ونې وسېږي کوم نه مثلا نوې ټوکی نه راوړم هغه زمونږ ته پورو کلی کې چې کوم پیاز او بانجان او غوښه او ریجو کچالو هر څه چې دي زه همغه نه یو نه خوړه پخوم او هغه ته هم چې راځي نو مو کدا کچالو په دغه رقم باندې پخو تر شپې کامل لکه ته هم خوندور او سیسات کورنۍ د ښه څه په دې باندې پرې بوبلې وی کورمې څخه تر څو اما که چې لو فنې نه وي دولونه باندې پخې کې تر څو کورنۍ هم خوشاله وسی او د کورنۍ فضا رنگینه وسی.
ډیر الله تاسو ویل چې پر ډیرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوي مثلا کوم نورو برخو کې
د تر څنګ نور څه بیا بل خبرونه مې ده چې په هغه کې ځینې وخت زمېل منو را غوړم چې هغه ځانګړې خبرونه ده دونه کیو چل نشریږي یا په میاش کیو چل نشریږي چې ځینې وخت امکانات نه وي او زما د خبرونه عموما میلمانه هم چې نه وي ان چونی وسی نو مې یې زه را دوتوم په لایف توګه مثلا هغه چې څه ثبت کوم حالته ورسره خبرونه د کوم او یا هم استاد لار څخه او دې ته څنګه یو بل خبرونه ده چې نوې نوې میکاپ ته شروع کړه دا څو خبرونه مې هم اپلوډ کړې دي هغه ده چې د ارواپوهنې په برخه کې د ماشوم د تربیه په برخه کې او د دې تر څنګ ویناوالی یا مثلا ویناوالی د هنر په برخه کې زه لیدونکو ته معلومات ورکوم هغه اساسي ټکي ورته خبره کوم ترڅو وکړی شي په خپل ژوند کې عملي کړي، په خپل ژوند کې پلي کړي او یو ښه ګټه ترلاسه کړي. یعنې دغه درې واړه موضوعات په ځم کې لري، هم د ماشومانو لپاره، یا د نوي نسل د تربیې لپاره، هم د دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړی شي چې ښه ویناوال واوسي. نو د دې تر څنګ هم څومره موږ کولی شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو، دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار پ شروع کړی، ولې غواړم دوام ورکړم. یو څه دا چې ښایي لیدونکي هم اوسي، زه د هغه وخت نه چې یوټیوب ته راغلی یم او په بېلابېلو پلاتفارمونو کې زما خپرونې چاپ کړي دي، زه وینم چې د کومو خپرونو لیدونکي ډېر دي. د دغه خپرونه چې ما په ډېر علاقې سره پیل کړې ده او چې لیدونکي کم دي، یعنې په دې باندې مونږ پوهېږو چې زمونږ هېوادوال یا زمونږ ټولنه څومره اړتیا لري چې باید د ماشومانو، د ځوانانو، نوي نسل د تربیې روزنې په برخه کې ورته خپرونې جوړې شي. د دې لپاره چې که چیرې دوی علاقه ښودلی، په دې معنا چې دوی زده دي یا مثلا دوی عملي کوي، ولې دا چې دوی علاقه اورېدلو او لیدلو ته نه لري، په دې معنا چې زموږ ټولنه متاسفانه دغې برخې نه ډېره لرې ده. مثلا دا اوس په افغانستان کې یم، په افغانستان کې د هر کار لپاره ښه د درس او زده کړې او پرمختګ زمینه برابره ده، ولې د همغې هېوادوالو لورې بچې داسې یو کمنټ ترلاسه کړي چې وایي به څه ضرور چې اوس ته راغلی په سکرین باندې او یا هم خپرونه ثبتوې. یعنې ډېر عجیب او غریبه نظری او خبرې به د خلکو لور څخه وایي. بیا زه داسې وایم که چیرې رسنۍ ښه نه وي، که چیرې یوټیوب ښه نه وي، که چیرې فیسبوک یا انسټاګرام یا هر دغه سوشل میډیا رسنۍ چې وي، نو موږ تاسې ولې تعقیبوو؟ هلته تعقیبوو، تاسو ټوله ورځ ټلیفون مو په لاس کې دی، په همدغه فیسبوک او یوټیوب او نور دغه سوشل میډیا کې وو. هلته کله چې یو کس راجګېږي یا کورنۍ راجګېږي، په ډېر زحمتونو، په کمو امکاناتو کار کوي، فعالیت کوي، خپرونه وړاندې کوي، ښایي هغه کسانو لپاره موثره نه وي، د 500 نورو نفر خو لپاره موثره وي. موږ چې کېږي هغه ته داسې یو کومنټ ورکوو یا داسې یو نظر شریکوو، نو دغه لپاره ښه نظرونه هم ډېر زیات دي چې زه واقعاً منندوی یم د ټولو هغې هېوادوالو نه، نه تنها په یوټیوب کې چې زه فعالیم، بلکې همیشه چې زه په رسنیو کې مې دنده هم درلودله، هغه کسان چې هر هېوادوال تشویقوي، هر خلک تشویقوي، هر نجلۍ تشویقوي، زه د هغوی څخه مننه کوم. او هغه کسان چې منفي نظر هم لري، خو زه ضرورت دی، په افغانستان کې اوس هم ډېر کار ته ضرورت دی د رسنیو په برخه کې چې باید د نوي نسل د ځوانانو ذهنیت ته او فکر ته مثبت بدلون ورکړو.
د خلکو له عکس العملونو ورهاخوا کوم محدودیتونو سره مخامخ یاست؟ ایا هغه شی چې غوښتي مو دي کولی شئ چې مثلا په هغه باندې پروګرامونه جوړ کړئ په ټوله کې کله چې هغه د چیلنجونو عمومي چې تاسو سره مخامخ یاست؟
چیلنجونه هم حتی که موږ په ډېره کوچنۍ سطحه وګورو، زموږ کورنۍ، زموږ ځینې وخت منفي دود او دستور د دې لامل شي چې هغه ښه دود او دستور چې په افغانستان په هر قوم، هرې ژبې، هر سطح پورې ارتباط لري، حتی هغه هم تکرار کوي او له منځه وړي. او که چېرې لوړه سطحه باندې وګورو، موږ همدغه مثلا حتی په رسنیو کې چې نجونې یا ښځینه وي، موږ کار کوو د رسنیو له خوا څخه چې کوم محدودیتونه دي، د دغې ټولنې د وګړو له لور چې کوم محدودیتونه دي، ځینې وخت هغه څه چې ستا په ذهن کې وي په ډېر راحته باندې نه شي کولی وړاندې کړي. نو صاحب، زما په خپرونه کې اکثرا ګزارشونه زه نه لرم، اکثرا زه د کوره بهر خپرونې نه شم ثبتولی، ځکه لامل یې دا دی چې څه نه پوهیم، ټولنه مو نه ده چمتو. تر اوسه هم موږ دغه لید نه لرو چې کله په یو ټولنه کې، یو په یو بازار کې، په یو ځای کې، په یو نندارتون کې، په یو کتابتون کې، هر داسې ځای چې اوسي، چې یو پېغله، یو مېرمنه راسي، هلته یو ګزارش ثبت کړي، د هېوادوالو لپاره مو دغه کار عادي اوسي. تروس هم نه ده دی مثلا کلونه کلونه افغانستان کې څومره رسنې دي چې هغه په تصویري بڼه دي که هغه په غږیزه بڼه دي یا سطحي بڼه دي زیاته زیاتې رسنې دي ولې هېوادوال مو تر اوسه هم نه دي چاپ چون دغه محدودیتونه ځینې وخت د دې لامل کېږي چې سم نه شي کولی په راحته باندې هغه څه چې په ذهن کې دي هغه موضوع چې ټاکلی ده د هغې په اساس باندې کار وکړي تحقیق وکړي پلټنه وکړي او یو ښه شی وړاندې کړي. نو شته محدودیتونه شته دا هم خوشبخته ګڼم چې زه په دې برخه کې مې مسلکي زده کړې کړي دي. زه د یو کس نه څو کسه جوړه شوې یم خپرونه ساب د خپرونه ایډیټ پروډوسری برخه یې پرزنټ برخه یې دا ټول زه په خپله کوم. نو دغه لپاره محدودیتونه شته اصل په سلو کې.
ډېر ل که لنډ راته ووایي چې نجونو ته ځوانانو ته څه پیغام لري؟
نور صاحب واقعا زښته زیاته مننه له تاسو څخه چې ما ته مو وخت راکړ په دغه ښکلې خپرونه کې چې زه هم څه ناڅه خبرې ولرم او هیله من یم چې هېوادوالو لپاره مې ارزښتمنې خبرې کړې اوسي. پیغام مې هم د ټول نوي نسل لپاره دی د ټولو همزولو لپاره خلکان یا نجونې اوسي وایم چې هېڅکله هم باید هڅه ونه کړو چې حداقل د ژوند یوه شېبه مو هم بېکاره تېره شي یا مثلا داسې تېره شي چې موږ ته ګټوره ونه اوسي. حداقل کوشش باید حول دا وکړو چې نورو ته ګټه ورسوو. که نورو ته ګټه نه شو رسولی حداقل ځان ته خو یو څه ګټه ورسوو. د ټولو شته امکانات څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ خپل شر چاپېریال ته پرمختګ کې ګټه واخلو. ولکه هر څومره ستونزې اوسي هر څومره بندیزونه چې اوس د نجونو په مقابل کې دي د هلکانو په مقابل کې د کورنۍ په مقابل کې ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو په اسلامي برخه کې ښه ځان تکړه کړو یعنی پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کې چې کېږي. دغه پیغام مې ټولو هېوادوالو ته دی که چېرې په ورځ کې مو یوه ورقه یوه پاڼه کتاب ولوسته نو ډاډه به وایده اوسو چې هغه ورځ مو ګټوره تېره شوې ده نه هرڅه بس.
ډېره زیاته مننه حسینه همدرد یوټیوب چلوونکي.